بجی دی قدر من اوریدون کو د ازادي رادیو د دولسه د خبرونو د ورستیو دو خبری مجلو په سر کې ز رضوان مراد له تاسیس سره په دینیم ساته پروگرام کې اوري چې ناتو وی په افغانستان کې طالبان کمزور شوي او ورستي حمله چې په مشخص اهداف کېږي د هغوی زوف خي د استانبول کانفرنس پړه د کارپوهانو د زد او نقیس نظرونو هم خبرې گئی خو په سر کې اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ د دې محل له مهمو خبرونو سره
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن ویل په فرانسې کې د شلو شتمنو هیوادونو د بشانو په غونډه کې تر ټولو مهمه مسأله د اروپا د اقتصادي بحران د حل کولو چاره ده. په هرات ولایت کې نن ځان وژونکو او وسلوالو کسانو د ناټو ځواکونو د یوې قراردادي کمپنۍ پر دفتر برید وکړ، او ناټو وایي نړیوال ځواکونه د افغان پولیسو د یوې ځانګړې قطعې د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. د خبرونو تفصیل: په هرات ولایت کې نن ځان وژونکو او وسلوالو کسانو د ناټو ځواکونو د یوې قراردادي کمپنۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې درې ساتونکي ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هرات والی ویندوی وویل دا برید د هرات په هوایي ډګر کې د ناټو ځواکونو اډې ته نږدې د دې امنیتي کمپنۍ په دروازه کې په یوې موټر بمی چاودنې سره پیل شو، او ورپسې نورو سختریزو پر دفتر برید وکړ. د هرات د والی ویندوی محیدین نوري په دې اړه وویل:
دو ځانمرګو بریدونو په پیل سره د اسکو پر اکمالاتي کمپنۍ باندې برید پیل سو، او په لړ کې امنیتي ځواکونه وسیمې ته وروډنګل، او دوی په دې بریالي سول چې و نورو کسانو ته چې په دې امنیتي کمپنۍ کې فعالیت کوي د تلفاتو د وارددو څخه مخنیوي وسی.
په دې نشته کې چې درې ساعته دوام وکړ، درې افغان ساتونکي وژل شوي او د یو بهرني په شمول 15 تنه افغانان شوبل شوي دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نشته کې یو لس بهرنیان وژل دي. خو د هرات د والی ویندوی د طالبانو ادارت کړو دای هم وویل چې درست حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لوري وژل شوي دي. ناټو وایي نړیوال ځواکونه د افغان پولیسو د یوې ځانګړې قطعې د جوړولو لپاره خپلې هلې ځلې چیزې کړي څو د خصوصي امنیتي کمپنیو ځای ونیسي. دا اقدام په هغه ټاکل شوي ضرب العجل پسې کېږي چې افغان دولت تر مارچ میاشتې پورې د خصوصي کمپنیو د بندولو لپاره ټاکلی و. ولسمشر حامد کرزي تېر میلادي کال د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو فرمان ورکړ، ځکه دوی د افغانستان له قوانینو په سرغړونې تورنې وې او ملیشه ځواکونو ته ورته ګڼل کېدې. خو د کمپنیو د تړلو پروسه رساو کوه. د ناټو یو چارواکی پرون خبریالانو ته وویل لافان دولت سره په ګډه کار کوي چې د دې هدف د پوره کولو لپاره روزنه او نوري ضروري هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي پولیسو د روزنې ترڅنګ د پولیسو په لیکو کې د بېسوادۍ د کمولو لپاره هم هلې ځلې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویندوی صدیق صدیقی وویل اوس مهال د دوی د روزنې په مرکزونو کې شاوخوا 5000 پولیس د لیک لوست په زده کړه بوخت دي. د دې ترڅنګ ښاغلی صدیقی د امنیتي قمندانانو او افسرانو د روزنې بهیر ته هم اشاره وکړه چې دوی په یو جلا پروګرام کې چې سټاف کالج ورته ویل کیږي روزل کیږي. د امریکا سفیر رن کراکر نن کندوز ته په سفر کې د پولیسو د یو روزنیز مرکز د فارغانو په غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې 12 تنو هغو ځوانانو ته چې د نظامی عدلی او قضایي برخو په دوه میاشتنی کورس کې زده کړې کړې وې د فراغت سندونه ورکړل شول. رن کراکر افغان ځوانانو ته دا ډول کورسونه ګټور وبلل او هیلې څرګنده کړې چې له دې کورس څخه په وتلو سره باید دغه ځوانان زده کړې شان عملی کړي. هغه دا ډول کورسونه د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د با اعتبار کولو په برخه کې ګټور وبلل. د هم د سیمې ونړۍ خبرونه: د ایران د پوز لوی درسیز اسرائیل ته پر ایران د هر راس پوزي اقدام په وړاندې خبرداري ورکړ. د ایران اسنا او فارس خبري آژانسونو د جنرال حسن فیروز آبادی له قوله وویل چې اسرائیل به د هر ډول حمله په خاطر پښیمانه او سخت مجازات شي. فیروز آبادی د خبرداري د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته ورکړ چې وایي د اسرائیلو مشران د تهران پر اتمي تاسیساتو په پوځي حمله غور کوي. دغه راز د ایران د پوځ د لوی درسیز له دې خبرداري سره په یو وخت پرون اسرائیل وویل چې یو توغندی په بریالیتوب سره واسمایي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن وویل په فرانسه کې د شلو شتمنو هیوادونو د مشرانو په نننۍ غونډه کې تر ټولو مهمه مسئله د اروپا د اقتصادي بحران د حل کولو موضوع ده. اوباما دا خبره د فرانسې په کان ښار کې د شلو شتمنو هیوادونو تر سرمشي زیوړاندې د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سرکوزی سره وکړه. فکر کوم په دې کې د حیرانتیا خبره نشته چې زموږ د خبرو ډیره برخه د نړیوال اقتصاد په احیا کولو ولګېده چې خپلو خلکو ته روزګار برابر کړو او د نړۍ په مالي بازارونو کې ثبات ټینګ شي. په راتلونکو دوو ورځو کې زموږ د هڅو تر ټولو مهمه برخه دلته په اروپا کې د مالي بحرانونو حل کول دي. د شلو شتمنو هیوادونو د فرانسې د کان سرمشیزه د ایروزون یا د ایرو د حوزې د پورونو د بحران او د یونان د حالت تر سیوري لاندې راغلې ده. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو د ډلې مشران نن د مدیترانې په غاړه د فرانسې په کان ښار کې دوه ورځنۍ سرمشیزه پیلوي. ټاکل شوی دی چې د دوی د بحث تمرکز به یونان او د اروپایانو د پورونو بحران ته وي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اروپایي اتحادیې د 130 میلیارد ډالری پور په اړه د یونان د ټول پوښتنې په وړاندې اندېښنه څرګنده کړې او وویل چې دا مسأله د پورونو د بحران د کنټرولولو هلې ځلې شنډې کړي دي. د فرانسې او جرمني مشان وای یونان ته به تر هغو چې دا هیواد په ایروزون یا د ایروپ حوزې کې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي د اروپا اقتصادي مرستې ورنکړل شي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د څرګندونی پرون د یونان له صدر اعظم جورج پاپاندریو سره چې د اروپایي مشانو لخوا د اقتصادي مرستو په باب د شوې موافقې په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم اعلان کړي له بیډنۍ غونډې وروسته وکړي. مرکل وویل د ایرو ثبات د یونان تر ژغورنې مهم دی. عراقي مقامات وایي نن په باقوبی ښار کې د حکومت پر بی پلوي ملیشي ډلې د وسلوالو سخت دریځو په حمله کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او تر 30 زیات نور ژوبل شوي دي. عراقي چارواکو وویل چې یو ځانوژونکي د عراق د پوز د اډې په خوله کې ځانداسې محلوال وساو چې د صحوه د سنی ملیشه ډلې غړي د تنخوا د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. له ځانوژونکي حمله 2 دقیقې وروسته څنګلوري پارکینګ ته د ژغورونکو له رسېدو سره سم موټر بمی چاودنه وشوه. د تاجکستان یو محکمه د سخت په شمالي ولایت کې د ازبکستان په اسلامي غورزنګ کې د غړي تو په تور 3 تنه له 2 تر 9 کلونو پورې په قید محکوم کړل. قاضي انور تیموروف امر وکړ چې 3 واړه محکومان دي په خورا خوندي محبس کې وساتل شي. په دوی د یوې جنایتکاري ډلې د جوړولو تور ثابت شوی دی. د تاجکستان د کورونې چارو وزارت د سخت ولایت څنګه وویل چې د روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ 3 غړي او د حزب التحرير و غړي نیول شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای هله لري چې هغه نوې پلان به چې په سوریه کې تاریخوالۍ پای ته رسوي ژر تر ژره عملي شي. د راپورونو لمخې سوریه د عربي ټولنې لخوا وړاندې شوی پلان چې له شارونو د ځواکونو استل د بنديان خوشي کول او د حکومت او مخالفانو ترمنځ خبري کول شامل دي منلې ده.
شپږ بجې او 8 دقیقې تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبري مجله اورئ. د ناتو مشران وای چې په وسلوالو طالبانو به تر هغه پورې بریدونو ته دوام ورکړي تر څو چې هغوی له افغان دولت سره روغې جوړې ته رامات نشي. که څه هم افغان حکومت وای چې د استنبول کانفرنس لاسته راوړنې درلودې خو یو شمېر کتونکي بیا وای چې افغان دولت د کانفرنس ته ډک لاسونه او له مکمل اجنډا سره نه وتلی.
افغانان سره مشوره نه ده شوې، یعنې هغه افغانان چې واکن په دې مملکت زده کړي. کرزی صاحب جګی یو څو د تنظیم مشران راټولای شي په وای چې دغه د کابینې سره د جهاد مشرانو سره مشوره وشو.
ډیپلوماټان وای چې چین د افغانستان په اړه په استنبول کانفرنس کې لیوالتیا او فعال ونډه خودا او د پخوا په پرتلې په دې کانفرنس کې د افغانستان پر موضوع زیات دقت او تمرکز درلود. په دې اړه درته هم ریپورت لرو. کابل خاروالی وای له دې وروسته به د خلکو د مشورو په مرسته وکول شي خو خاري خدمتونه تر سره کړي. اروپای ټولنې د افغانستان امیر روغتیا وزارت سره د 40 میلیون یورو مرسته کړې ده او د غرس په اروپای ټولنې کې د روان مالی بحران په اړه درته هم یو ریپورت لرو. دا ازادي رادیو دا د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام 100.5 صفه په صفه ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1296 په ټوله سیمه او ټول هیواد کې اوري. ناټو وایي چې په افغانستان کې طالبان کمزوري شوي دي خو نړیوال ځواکونه به په دې هیواد کې په خپلو بریدونو ته دوام ورکړي څو مخالف وسله وال روغ جوړې ته رامات کړي. ناټو څو ورځې وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د دفاع وزارت په خپل شپږ میاشتني رپورټ کې ویل چې د طالبانو بریدونه د تیر کال په مقایسه نږدې نیمایي لږ شوي دي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ناټو عمومي منشي په بروکسل کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه کمزوري شوي دي. اندرس فوګ راسموسن چې د ناټو په میاشتنی کانفرنس کې خبرې کولې څرګنده کړه د جولای له میاشتې تر سپتمبر پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د مخالفانو بریدونه 25% کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت هم تیر اونۍ د افغانستان د امنیت په اړه 25 میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د روان امنیتي وضعیت په اړه جزئیات وړاندې شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د تیر کال د اپریل له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې پورې په کې د پرمختیاوو یادونه شوې ویل شوي دي. طالبانو له اپریل څخه تر سپتمبر پورې 2500 حملې کړې دي او دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په ورته وخت کې 4000 حملې کړې وې. په ولسي جرګه کې د دفاعي کمیسیون مشر شکرې بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې بریدونه لږ سوي خو اهداف ځانګړي شوي دي.
افغانستان په نورو سیمو کې لکه کندوز، بغلان، هلمند، اروزګان، زابل، کندهار رسمي تیارې روزانه لري. حملې هلته کېدلې دي، چاودنې وې دي، مګر نن سبا دښمن خپل تاکتیکي اړونه او ډېر مهم اوسه خارونه مخصوصا هغه چې د امنیتي انتقال پروسې برخه کې په لس کې په اول فیصد ورپس کې چې ویل کېږي دا به شي په هغه باندې متمرکز کړي. نو حملې کمې شوي دي د دې د ماجر ټارګټونه د دې اوسه انتخاب کړی دی.
د ناتو عمومي منشي هم په خپلو خبرو کې په بروکسل کې مشخصو اهدافو ته اشاره وکړه او وی ویل طالبان ځانګړي اهداف ولي. راسموسن زیاته کړه چې مشخص اهداف د خبرونو په سر کې راځي خو په دې ډول بریدونو څوک نشي کولای چې مځکې لاندې کړي. د ناتو عمومي منشي دا هم وویل چې د ناتو ځواکونه په بریالیتوب خپل کارونه په افغانستان کې ترسره کوي او دښمن ته اجازه نه ورکوي چې سیمې ونیسي. اندرس فوګ راسموسن د پنځم بی پورس د کانفرنس پر خوالو ته د ناتو د بریدونو په اړه وویل چې د حقانی پر شبکې ناتو خپل فشار ته ادامه ورکوي څو هغوی د روغې جوړې خبرو تر آمد کړي. راسموسن وویل زموږ ستراتیژي او اهداف ښکار دي د حقانی شبکې مخه نیسو څو پر نړیوالو ځواکونو او افغانانو بریدونه ونه کړي. په دې ډول به پر دې ډلې فشار سخت شي. البته د راسموسن په وینا ورته فشار پر نورو وسلوالو هم نړیوالو ځواکونو راوستي دي څو په دې توګه سیاسي بهیر ته په افغانستان کې لاره هواره شي.
و امریدل چې ناتو وی په افغانستان کې طالبان کمزوري شوي دي او په مشخصو اهدافو د هغوی بریدونه د هغوی ضعف خي خو په دې اپامدي حل کې نن یو ځل بیا د هرات ولایت په گزرې ولسوالۍ کې وسلوالو پر امنیتي کمپنۍ حمله کړې ده او ګڼ شمېر کسانو ته مرګ شو بلاړه ولې ده.
خبري مجله اوري.
افغان کارپوهانو په باور هغه تما چې د استنبول سیمهیز کانفرنس ته کېدله په لاس نه درغله. که څه هم افغان حکومت د کانفرنس د لاس روډون لرونکي بولی او وایي د سیمه هیوادونو ژمنې کړي چې د امنیت او نور ستونزو له منځه وړلو کې به جدي همکاري وکړي خو یو شمېر کارپوهان به دا نظر نه مني او وایي چې افغان دولت د استنبول د کانفرنس لپاره پوره او چمتو شوی اجنډا نه درلوده. معصوم میوان په ریپورت لري.
افغان کتونکو د استنبول د سیمهیزې غونډې پایلو ته هیله نه لري او وایي افغان حکومت ونه توانی دي چې په دې کانفرنس کې خپل اساسي ستونزې بیان کړي. د ایرادې خپلواکې ورځپاڼې مسؤل حاجي سید داود وایي هغه څه چې افغان حکومت په استنبول کانفرنس کې وړاندې کړه نوې څه نه و او په تیر غونډو کې هم ویل شوی و. ښاغلی داود د پنځمې په ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل افغان حکومت په دې غونډه کې د ګټون لپاره پلان او اجنډا نه درلوده او په خبره تر هغه وخت چې افغان حکومت یو څرګند سیاسي پالیسي ونه لري دغه ډول غونډې ګټه نه کوي.
کارځي سه مخکې د دینه چالتل شي یوازې هم دغه راډیوګان وی هم دغه رسنۍ وی چې استنبول کانفرنس ته داده افغانان سره مشوره نه ده شوی. یعنی هغه افغانان چې واقعا په دې مملکت کې ځخوږي کارځي سه بجګي یو څو د تنظیم مشان ټولې چې وی چې دغه د کابینې سره د جهاد مشران سره مشوره وشو تصمیم نیسه. دا تصمیم په فعلی شرایطو کې په هیڅ صورت سره نتیجه نه وي. متاسفانه ټول هم غزړی خبرې دي. دا باید ولسمشر په ډاګه کړي وای کچیر ته پاکستان دغه سه همکاري افغانستان سره نه کوي افغانستان مجبور مجبور دی چې نړیوالې ټولنې نه کومک دلته واخلي چې ګاونډیانو سره څه وکړي.
تر دې مخکې په هیواد کې موجودو مدني ټولنو ټینګار کړی و چې افغان حکومت باید په استنبول سیمیز کانفرانس کې د ګډون لپاره ځانګړی پلان ولري. د استنبول سیمیز کانفرانس د چهارشنبه په ورځ د 30 هیوادونو او ټولنو د استازو په ګډون د ترکیه په کوربتوب جوړ شوی و او هدف یې تر 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي د امن، سولې او اقتصادي پرمختګ پر لارو چارو خبرې وي. د سیاسي چارو نور کارپوهان بیا تر دې غونډې وروسته پر خپره شوې اعلامیه انتقاد کوي او وایي چې په دې اعلامیه کې په سیمه کې د ټولو ناامنیو لامل افغانستان بلل شوی. محمود صقل ازادي راډیو ته وویل
اگر شما مادی دو را بخوانین، شما مادی سه را بخوانین، چهار را بخوانین،
که تاسو د استانبول د خبرپانې دوهمه، دریمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه، اتمه، نهمه او لسمه ماده وګورئ، ډیر دې ته اشاره کوي چې افغانستان په سیمه کې د امنیتی ستونزو مرکز دی نه بل ځای.
خو افغان حکومت په دغه غونډه د لستراړونو ډکه بولیا وایي چې ګډونکو هیوادونو پریکړه کړې چې د افغانستان د ستونزو په حال کې همکاري کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جنان موسازی د استنبول د بهر پیل د دې غونډې د یوې لستراړونې بیلګه بولي.
افغان حکومت له نیکه مرغه د استنبول د سیمه ییزو همکاریو له کنفرانس څخه خوښ دی په دې دلیل چې موږ وتوانېدو د استنبول بهر پیل کړو چې د افغانستان په اړه د هغو نورو غونډو او کنفرانسونو پر خلاف چې په تیرو لسو کلونو کې جوړ شوي عملي پریکړې او اقدامات هم له ځان سره لري.
ټاکل شوی په راتلونکي ډسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د جرمني په کوربتوب د بند دوهمه غونډه د نړۍ د نوي هیوادونو د استازو په ګډون جوړه سي.
د ماسو میوند په ریپورت کې مو ورېدل چې افغان کارپوهان د استنبول د کانفرنس په اړه او د دې کانفرنس د نتایجو او لاسته راوړنو په باب ضد او نقیص نظرونه لري. د استنبول په غونډه کې برخوالو ډیپلوماټانو ویلي چې د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د چینایي چارواکو لیوالتیا او فعاله ونډه له پخوا سره د پرتلې وړ نه وه. دوی ویلي چې چینایي هیئت په ډېر دقت د کانفرنس د پریکړه لیک مسوده څارله او خپل نظرونه وړاندې کول. حال دا چې پخوا د افغانستان په غونډه کې د چینایي چارواکو دلچسپي موضوع تفسیر ورو.
چین پرون د یو خپلواک با ثبات او د بهرنیو له لاسوهنی آزاد افغانستان غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ډیپلوماټانو د چین دا نوې دریز د افغانستان پر راتلونکو کې له فعال رول لوبولو سره د چین نشو بلله. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لیو ژیمین پرون د استانبول په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او افغانان باید په خپل هیواد کې د ملي پخلاینې په پروسه کې په خپل دخیل وکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې چین تر دې مخکې د افغانستان له سیاسي مسایلو سره چندان کار نه دی لرلی او د دې پر ځای ډیر تمرکز د افغانستان په بډایو طبیعي سرچینو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې ته کړی دی. خو جک پوری لویدیز ډیپلوماټان وایي چې په استانبول کې د چین دریز یو مثبت بدلون دی چې د افغانستان د سیاست او امنیت لور ته اوړي. یو جک پوری ډیپلوماټ وویل د دوی لپاره د افغانستان راتلونکي پالیسي زمینی وه. دوی د پر ځای انتظار چې څه کیږي. ډیپلوماټانو همداراز ویل چې د لومړي ځل لپاره چینایانو د افغانستان د سیمه ییزو همکاریو په کانفرنس کې د پریکړه لیک د مسودې په برابرولو کې فعال ونډه واخیسته. یو بل لویدیز ډیپلوماټ ویل چینایانو دا ځل زغرد خبرې کولې او د مسودې د برابرولو په وخت کې څو مسالې راپورته کړې. یو بل ډیپلوماټ ویل تر دې پخوا به د افغانستان ګاونډیان په دا ډول غونډو کې غلي ول، خو دا ځل دوی مخکې مخکې کېدل. د همدارز ول چینایان د لومړي ځل لپاره ډیر جامع او رغندول تر بل هر وخت زیات خبري کولې. رويټرز خبري اژانس وايي ټول هغو ډیپلوماټانو چې په دې اړه له دغه اژانس سره خبري کړي نه غوښتل چې نمونه یې واخیستل شي. په استانبول کې یو چینایي ډیپلوماټ هم دغه اژانس ته د نومده نه شودلو په شرط ویلي چې د استانبول د کانفرنس پریکړه لیک د سیمې د هیوادونو موافقه او جوړجاړی انعکاس وي. چین په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د هلو ځلو شاهد پاتې شوی او د دغو دو هیوادونو جګړو ته په کتو چین د افغانستان په اړه دا پالیسی جوړه کړې چې په میلیاردونو ډالر پانګونه وکړي خو له سیاسي او پوځي نفوذ ځان لري وساتي. خو چین په عین حال کې له 2014 وروسته چې لویدیز پوځیان له افغانستانه وځي له دې هیواد په خپل لویدیز سینکیانګ ایالت کې د اسلامي افراطیت د خپرېدو له درکه اندېښمن دی. چینایان له افغانستانه د لویدیزو ځواکونو د وتلو په مهال ویش پوهیږي. په تیره بیا فکر کوي چې نړیوال ځواکونه که یو مخ ونوځي نو خپل ډیر شمېر ځواکونه باسي.
ا آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو مهم خبرونه د افغانستان او سیمه په اړه په زړه پورې مطالب او د وروستیو حالاتو ریپورټونه په ازادي رادیو ویبپاڼه azadiradio.com باندې هم ولولئ او هم د انټرنیټ له لارې په دې ویبپاڼه کې واورئ. کابل ښار ولې وی له دې وروسته به د خلکو د مشورو په مرسته وکول شي ښه خاري خدمتونه ترسره کړي. کابل ښاروال د پنځشنبه پر ورځ په همدې هدف یو غونډه هم جوړ کړې وه. وی ویل چې د خلکو په مرسته به کابل ښار ته نوې بڼه ورکړي. په دغه نور حال کابل د سودا لالو دین پر رپورټ کې ورو
په داسې حال کې چې کابل ښار ولی د ښار د څیرې د بدلولو خبرې کوي، د امنیتي انتقال د تنظیم د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د کابل ښار ولی او اړوند ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي نشته. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پنځمې په ورځ د کابل ښار ولی د خبرګانو په غونډه کې وویل چې د کابل ښار ولی او نورو ارګانونو ترمنځ باید همغږي رامنځته شي او د یو پلان لمخې خپل کارونه پر مخ بوزي.
تفکیک وظایف در شهر کابل به صورت درست صورت نگرفت. در نقاط مختلف شهر
په کابل ښار کې د دندو ویش په سمه توګه نه دی سوی. د کابل په زیاتو برخو کې ښاروالي سړکونه جوړوي، خو څه وخت وروسته د اوبو رسونې او مخابراتو د چارواکو لخوا بیرته ورانیږي. د کابل ولایت او کابل ښاروالۍ ترمنځ د دندو ښکاره بیروالی وجود نه لري. موږ د ښار داسې ځایونه لیدلي چې آن د ښاروالۍ ناحیه وي او په ورته وخت کې د ولایت ولسوالۍ وي. نن سبا په دې ښار کې وسلوال او د ځمکې په مافیا پورې تړلي خلک ظلم کوي.
د احمدزی په خبره دا محل 80% څخه زیاتو کابل ښاریانو په غیر قانوني توګه ځانته کورونه جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ستونزې د هواري لپاره باید عملی اقدامات وشي. په غونډه کې د کابل ښاروال انجینر محمد یونس نوندیش وویل له دې وروسته به هڅه وکړي د کابل ښار د خبرګانو شورا په مرسته د ښار بیا رغونې او سمسورتیا ته کار وکړي.
ما به خاطر طرح او تطبیق پلانهای خوب شهري
موږ د ښار پلان د شکولو او کابل ښاریانو ته د ښه خدماتو کولو په هدف د دې اړتیا احساس کړ چې د پوهانو، عالمانو، اجتماعي خلکو او فرهنګي شخصیتونو یو شورا جوړ کړو. دغه شورا به زموږ سره مرسته وکړي چې کابل ښاریانو ته شریفانه ښاري خدمتونه وړاندې کړو.
ښار کابل او خدمات خوب شهري یاري برسانن.
د کابل ښار د خبرګانو یا پوهو کسانو شورا ځانته یو تګلاره هم جوړ کړي چې لمخې به خپل کارونه پر مخ بیایي. کله وی خو کابل ښار ولی د دې دا کوي چې د بیرغونې کارونه په کابل کې ګړندې شوي، خو بل طرف ته عام وګړي شکایت کوي چې کابل ښار ولی د غیر قانوني ودانیو او سړکونو د جوړېدو په مخنیوي کې پاتې راغلي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
د اسد الله لودین پر رپورٹ کې موریدل چې کابل ښاروال وای چې که خلک ورسره همکاري وکړي نو کابل ښار ته به نوې بڼه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مقامات او خلک وای چې په کابل ښار کې چارې په هماهنګۍ سره نه ترسره کیږي او همدا لامل دی چې ښار د ګډوډۍ په مرکز بدلیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اروپای ټولنې د افغانستان له امیر اختیار وزارت سره د 20 میلیونو یورو مرسته وکړه. د امیر اختیار وزارت اداري مرستیال د پنځشنبه پر ورځ د دې مرستې تړون په مراسمو کې ویل چې دغه پیسې به پراتونکو 1900 کې د هیواد په 10 ولایتونو کې د اساسي روغتیایي خدمتونو او د روغتونونو په سمبالولو ولګول شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شتاز د فیر هم ګډون کړی او افغانستان سره د خپل مرستو په دوام ټینګار وکړ. نور حال د زکیه غیاسی نظیر په رپورټ کې ورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي وایي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د عامه روغتیا په برخه کې ډېرې نړیوالې مرستې شوې، خو لا هم په دې هیواد کې روغتیایي حالت اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې 16 فیر لوک وانډ بین په کابل کې خبري اعلان تول چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو د مرستو د ناغېزمنتوب لاملونه امنیتي ستونزې، د ښځینه روغتیایي کارکونکو د شمېر کموالی او د لارو د خرابوالي له امله لپاره لري پرتو سیمو ته نه لاسرسي دی.
که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د روغتیا په برخه کې پرمختګ شوی، خو لا هم په دې هیواد کې روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی. اروپایي ټولنه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي سازمانونو څخه خپل ملاتړ اعلانوي او د دې ستونزو د هواري لپاره به خپلو اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکړي.
ښاغلي وانډ بین دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ له عامې روغتیا وزارت سره د اروپایي ټولنې د 40 میلیون یورو د مرستې د تړون په غونډه کې وکړې. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالبصیر سرور وویل دغه مرسته به د ساري ناروغیو لکه ایډس، ملاریا او نری رنس او همدارس په نورو برخو کې لکه د خوارځواکۍ د مخنیوي، د معلولینو د سترګو د رنځونو، عمومي جراحۍ، نسایي ولادي، د واکسین په روغتونونو کې د درملو او په زندانونو کې د بندیانو د روغتیايي وضعیت د ښه والي په برخو کې به ولګول شي. د عامې روغتیا وزارت د دې مرستو د لګولو لپاره له یو شمېر شرکتونو سره جلا تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي سروري دا هم وویل چې دا مرسته به په راتلونکو 19 میاشتو کې په 10 ولایتونو کې ولګول شي.
جامعې اروپا او وزارت صحت عامه مصمم به د قرارداد 19 ماهه
د پای ټولنې عوام روغتیا وزارت ترمنځ د 19 میاشتو لپاره د اساسي روغتیايي خدماتو او د روغتونونو د خوالي او سمبالولو په اړه یو تړون وشو. اروپایي ټولنه د خپل نوې مرستې لارې به 20 صحی فرعي کلینیکونه او وسایرټیمونه په غور، دایکونډي، لغمان، زابل، کونړ، لوګر، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې جوړ کړي.
په داسې حال کې چې له عامې روغتیا وزارت سره په بېلابېلو برخو کې د نړیوالو د تازه مرستو رپورټونه ورکول کېږي، خو یو شمېر عام افغانان هم د روغتیا په سکتور کې په لګول شویو پیسو خوښ نه دي. دغه افغانان په دولتي روغتونونو کې د خدمتونو د ټیټ کیفیت، د روغتیايي پرسونل له بد چلند، د بې کیفیت درملو، په شخصي روغتونونو کې د فیس د لوړوالي او د مسلکي روغتیايي پرسونل له کموالي څخه شکایتونه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی د روغتیايي خدمتونو کیفیت ته ډېره پاملرنه کړي او اوس مهال د هیواد 80% نفوس روغتیايي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اوس هم د یورو زون د مالی بحران پر رپورت. د یوروزون نن د بحثونو په یو ګرداب کې راګیرو. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو جیشل رهبران نن د فرانسې په ساحلي ښار کان کې د 2 ورځو لپاره سره غونډ شوي دي او د یوروزون د بانکي سیستمونو او پورونو له امله د موجوده بحران د حل پر ممکنه لارو خبرې کوي. ویل کېږي چې یونان ښایي له مالي بحران څخه د نجات هغه پلان چې د اروپایي اتحادیې په ډېرو زحمتونو موافقه پرې وشوه ټول پوښتنې ته وړاندې کړي. د فرانسې په 2 ورځنۍ غونډه کې به له دې درکه پر موجوده اندېښنو هم خبرې وشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې رپورټ لري چې جزئیات یې له
په فرانسې کې د اروپایي اتحادیې راغونډو شویو رهبرانو له اوروزون څخه د یونان د ستولو پر امکاناتو بحثونه پیل کړي دي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو ته وویل چې تر څو د اوروزون د غړیتوب لپاره خپل تعهدونه پر ځای نه کړي نورې مرستې نشي ترلاسه کولی. یونان به په روانه میاشت کې لږ تر لږه 8 میلیارد اورو مرستې ترلاسه کړي، خو په دې شرط چې د بودیجې کسر د اوروزون له نورمونو سره یو برابر حتی رقم کړي. دې هدف ته د رسیدو لپاره د یونان حکومت ته شایي چې پر خلکو ټکس لوړ کړي او د سپما هغه جدي پلانونه عملي کړي چې په دغه هیواد کې علاقمندان نه لري. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی وویل تر څو چې یونان د خپل نجات لپاره د اصلاحاتو هغه پلان چې د اکتوبر په 20مه موافقه ورباندې وسوه عملي نه کړي، اروپایي هیوادونه او د پیسو نړیوال صندوق د دغه هیواد سره د مرستو د شپږمې بستې په ورکولو غور نسی کولای. دا خبره ډیره واضح ده چې اوس اصلي سوال په اروپایي اتحادیه کې د یونان راتلونکی موقف دی. آیا یونان په اوروزون کې پاتې کېدل غواړي که نه؟ موږ هیله لرو چې یونان دا غواړي او موږ به د امکان تر حده مرسته ورسره وکړو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي دا غواړي اورو او یونان دواړه یو ځای ثبات پیدا کړي، خو د اورو ژغورلو ته اولویت ورکوي.
دا وایي د مرستو شپږمه بسته به یوازې په هغه وخت کې ورکړل سي چې یونان د اکتوبر د 20مې د پریکړې د عملي کولو سره موافقه وکړي. د لوکزمبورګ صدر اعظم چې د اوروزون د مالیې د وزیرانو د کمیټې مشري کوي ویلي چې پالیسي جوړونکي اوس د داسې یو سناریو په برابرولو غور کوي چې یونان د اورو له زون څخه وباسي. د مقام زیاته کړي چې ټول لوري هڅه کوي دا یقیني کړي چې په ایروزون کې نور غړي هیوادونه له بحران سره مخامخ نسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د غونډې ځای ته له رسېدو سره سم د فرانسې له ولسمشر سره خبرې وکړې او د دغو خبرو اترو په ارتباط یې وویل
I think it's no surprise that we spent most of our conversation focused on strengthening
فکر کوم په دې کې د تعجب ځای نشته چې موږ خبرې تر ډیره حده له بحران څخه د نړیوال اقتصاد پر راستلو متمرکز کړې چې څنګه خلکو ته د کارونو د پیدا کولو او د نړیوال مالی مارکیټ د ثبات ټینګولو لپاره هڅې وکړو. جمهور رئیس باراک اوباما ویل کچيري یونان له اقتصادي بحران څخه د ژغورنې د یو سلو دیرشو میلیاردو پلان د خلکو رایګیری ته وړاندې کړي نو امریکا اندېښنه لري چې د اروپایي اتحادیې د هڅو مخالف کار به یې کړی وي او مخالف نتایج به ولري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د نورځي د دولسه تخبرونو ورستي خبري مجله وخرسیدلې شپږنیم بجې شوې ورستي خبري مجله درته